څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم اوري چی د ولسمشر لومړی مرستیال اسلام آباد د طالبانو کوربه بولی، بلخوا د ملي امنیت سلاکار هم پاکستان ته په اشاره وایي
زما دښمن دی که دوست دی که هر څه چې مې دی که زما مخالف دی. زما په هیواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لري چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړي.
د تورونو پر دغه تبادله د یوه شنونکي مرکه هم خپروو.
طالبانو لخوا کم برید کیږي د دې د مړو چې کم ترسیل یا ټول بیا پاکستان ته راغلي.
په تخار کې نه امنیو خلک اندېښمن کړي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د بریتانیا د حکومت یو وزیر وروسته له هغې استعفا وکړه چې په یوه ورځپاڼې کې یې عکسونه خپاره شول. دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. نن یکشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان شپږمه د جون میاشتې 28مه. په پیل کې له صفي الله ستانکزي نه خبرونه اورئ.
سلام، د مهمو خبرونو سر ټکی. د میدان وردګ امنیه قومندان تایید کړ چې چک او سید آباد ولسوالۍ طالبانو نیولې او شپږ 500 افغان پولیس د دې ډلې په لاس تیر شوي. طالبان په بلخ کې د نوبهار خصوصي راډیو له لارې خبرونه کوي او تمه ده د امریکا او اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیران نن په روم کې وګورم. پوره خبرونه د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي شپږ 500 افغان پولیس د چک او سید آباد ولسوالیو د سقوط پر مهال د طالبانو په لاس اسیر شوي دي. دا خبره د میدان وردګ امنیه قومندان سمنوال مصطفی مایار ازادي راډیو ته وکړه.
سید آباد کې ګڼ شمېر چې پولیس هلته هم زموږ حدودا 1.5 نفره وو. د ملي اردو دقیق ارقام نه دي راته معلوم. په چک یې 12 نفره پولیس هلته چې په قرارګاډي ولسوالۍ کې سره تابع شوي وو او 15 نفره په درې موقعو د پوستو د تسلیمۍ خبره مطلب بس نه ده. ولدي د جنگ د فشار اسیران سره دي.
د افغانستان کورنیو چارو او دفاع وزارتونو لا تر دې دمه د طالبانو په لاس د لسګونو افغان سرتیرو د بندیانیدو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. طالبانو بیا ادعا کړې چې په سید آبادو کې 190 عسکر ژوندې نیولي، شپږ تنه یې وژلي او اووه نورې ټپیان کړي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي طالبان د نوبهار خصوصي راډیو امواج د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي. متی الله کریمی نن د خبر ازادي راډیو ته وکړه او ټینګار یې وکړ چې امنیتي چارواکي هڅه کوي د طالبانو د خبرونو مخه ونیسي. نوبهار د بلخ له لومړنیو خصوصي راډیوګانو د چې په بلخ کې نوي ښار کې تاسیس شوي. طالبانو تیره اونۍ د بلخ د اتو ولسوالیو کنټرول په لاس کې واخیست، خو افغان پوځیانو هم ځینې ولسوالۍ بیرته ترې ونیولې. په افغانستان کې د کرونا وبا په خاطر لګیدلو محدودیتونو د یو شمېر کوژدنو ودونه ځنډولی دي. د عامه روغتیا وزارت د کرونا وبا لپاره محدودیتونه وضع کړي چې پکې د ودونو سالونونه او نور عامه ځایونه او پارکونه هم شامل دي او تړل شوي. د کوژدنو له ډلې نوید او مقبولې په نوم دوو کسانو ازادي راډیو ته وویل نیت یې درلود چې په همدې لنډو ورځو کې واده وکړي، خو محدودیتونه یې مخه ونیوله. دوی وایي اوس په تمه دي چې قرنطین ختم شي او دوی وتوانېږي خپل واده په یو هوټل کې ترسره کړي. د کابل د هوټلدارانو اتحادیه وایي د ودونو د سالونو په بندیدو سره شاوخوا 15,000 کسان بیکاره شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د چنګاښ تر 13 محدودیتونه وضع کړي او وایي خلک باید د کرونا وبا په مهار کې پوره همکاري وکړي. دمګړۍ د رسمي شمیرو له مخې 1,16,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 4,130 تنه مړه شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل د بهرنیو چارو نوی وزیر یائر لاپید سره ګوري. د دوی لیدنه د ایتالیا په روم ښار کې پلان شوې، چیرته چې بلینکن په درې ورځني سفر بوخت دی. د دوی د لیدنې یو اجنډا له ایران سره د اټومي تړون موضوع ده. د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون احیا کړي. اسرائیل په سیمه کې د ایران فعالیتونه خطرناکه بللي او په وار وار له دغه هیواد سره د نړۍ په تعامل باندې اندېښنه ښودلې. د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بنت ویلي د ایران رژیم حاضر دی چې پوځي می پروگرام ته درسیدو لپاره کلونه خپل ولس وګیاو. دا هغه رژیم دی چې تعامل ورسره نه کیږي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی امریکا لا هم له ایران سره د نظر مخالفت لري. له ایران سره له 2015 کال اټومي تړون لاسلیکونکو شپږ واره له ایرانی مرکچانو سره خبرې کړي او هڅه لري چې امریکا او ایران سلا ته ورسیږي او دا تړون بیا راژوندی شي. د بنو جانی خیلو پرلتوال او د حکومت لخوا ورلګل شوی جرګې ترمنځ هوکړه شوی چې لمخې د احتجاج کوونکو غوښتنې منل شوې دي. د حکومت لخوا په جرګه کې زبیر احمد نیازی او د خیبر پختونخوا د ترانسپورت وزیر ملک شاه محمود وزیر په بنو کې د جون په ویشتمه یوې غونډې ته وویل چې په منل شوی غوښتنو کې د هغو احتجاج کوونکو خوشي کول هم شامل دي چې پوځیانو نیولې وو، خو دا روښانه نه ده چې شمیرې څومره دی. د مشال رادیو خبریال د معلوماتو تر مخه د جانی خیلو لخوا د جون په درویشتمه اسلام آباد ته د لاریون پر مهال په لاره کې د شوو زیانونو پوره کولو او د وژل شوي احتجاج کوونکي کورنۍ ته د مالي مرستې غوښتنه هم معاوضې غوښتنه هم منل شوې، خو د پرلتوالو مهمه غوښتنه د امن ده. دوی وایي حکومت دې ضمانت ورکړي چې د ټولو وسلوالو پر ضد به یو شان عملیات کوي. د جانی خیلو مظاهره شان د خپل یو مشر ملک نصیب خان د وژنې په خلاف د مې له 1.5 راهیسې احتجاج کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي. ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org زموږ د ویب پاڼې پته د پاپنسن کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوي د دې او ساته خبرونه د راپورونو برخه ته ورځو. د ولسمشر لمړی مرستيال پاکستان د طالبانو کوربه بولی وایي چې دغه هیواد کولای سي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ مرسته وکړي او د افغانستان په یو شملګري بدل سي. امر الله صالح د خبرداري هم ورکوي چې د اوسنی سیاست په دوام او له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لوی بیا پرې کوي. بلخو د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې پاکستان د دې حق نه لري افغان وګړي د افغانستان پر ضد وکاروي. اسلام آباد تل دغه ډول تورونه رد کړي دي. جزئیات په یو راپور کې
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح یو ځل بیا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو له دوام او د دې اړیکو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي. خغل صالح واشنگتن ته د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د پلاوی د سفر په اړه یو یادښت کې چې په خپل رسمي فیسبوک باندې خبر کړی لیکي، د سفر کې امریکایي چارواکو ته یادونه شوې چې له پاکستان د طالبانو د قربه په توګه د دې ډلې لزیګندې تر نه کولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ ونډه ولري او د افغانستان په یو خملګری بدل شي. د امر الله صالح په خبره پاکستان لدی پرته یوازې د دې انتخاب لري چې خپل اوسنی سیاست ته دوام ورکړي او په خبرو کې له جمهوریت او په عمل کې د طالبانو په ملاتړ سره بیل به باوري جوړولو بل څه پلاس را نوړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال پاکستان ته په اشاره لیکي د نه منلو سیاست او په الفاظو قناعت ورکول پایله نه لري. طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنۍ ته نشي او له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لویا بیا پری کړي. امر الله صالح امریکا ته د افغان پلاوی د سفر یو بل موخه او امریکایي چارواکو سره د لیدنې یو موضوع د سولې او جګړې په اړه د طالبانو ستراتیژي یادوي او زیاتوي. طالبان د علي او ملاتړي د مخس په توګه عمل او د پلان جوړولو د دزګام مدیریت کوي. هغه وایي د طالبانو روان پوځي عملیات خي چې د طالبانو له فکر ورها خو یو منظمه پوځي دزګا کار کوي او د همغږي مسولیت ورتر غاړ دی او د دې خبرې د اثبات لپاره مادي او مانوي ثبوتونه وړاندې شوې دي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد به ازادي رادیو سره خبرو کې دا خبره ردوي او وایي پاکستان سره د افغانستان د یو ګاونډي په توګه اړیکه لري. هغه بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه د نیوکې ګوته نیولې. خغلی محب د افغانستان ملي ټلویزیون سره مرکه کې پاکستان تورن کړی چې افغانانو ته د افغانستان پر ضد وسله ورکوي.
زما دشمن دی که دوست مې دی که هر چی چې مې دی که زما مخالف دی. زما په هیواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لري چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړې. دا خو ډېر هغه اساسي د ګاونډیتوب اصول دي، د بین المللي قوانین دي د مملکتونو ترمنځ. نو زمونږ خبره د دې نه ده چې مونږ سره تعامل کوي که نه کوي. مونږ بعضو مملکتونو سره ډېر ښه تعاملات لرو، بعضو سره ډېر کم لرو.
حمدالله محب دې مرکه کې پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې فکر کوي د زور له لارې به بریالي شي. خو ده وویل افغانان نور طالبان نه غواړي. افغانستان داسې مهال د پاکستان او طالبانو په اړیکه نیوکه کوي چې تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي له طالبانو غواړي چې پاکستانی طالبانو او نورو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد وکاروي.
بہت بڑا عمران خان
گوری دادی عمران خان دیر لوی بریک دا چی مونگ امریکا تا دا افغانستان و افغانان خلاف هیچ دول اڈی نور کھو. لمڑی وزیر دا ہم ویلی چی دا افغانستان خلاف دا پاکستان خاوران کارول کی اس مونگ ہم نا طالبان دا ہیل درو چی دا پاکستانی طالبان تحریک و نور تا دا سی کم کار اجازہ ور نکڑی چی دا پاکستان خلق و مال و زان تا زیان ورسی گی
نقصان پہنچے.
افغان حکومت لدی وڑان دی ہم ل پاکستان او طالبان غوختی څو د خپل منځي اړیکو باندې وضاحت ورکړي. جمهور رئیس غنی دا هم ویلي پاکستان باید د طالبانو په ملاتړ او نملاتړ سره ل افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي. خو پاکستان بیا تل د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاس وهنه او د طالبانو لملاتړ انکار کړی دی. د پاکستان صدر اعظم په خپل وروستۍ لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبره کړې و ویلي وو طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان واکمن شي.
ومردل چې د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستیال وی پاکستان کولی سي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ مرسته وکړي او د افغانستان په یو ښه ملګري بدل سي. امر الله سلی د غرض تور لګولې چې پاکستان د طالبانو کوربتوب کوي. شغلی سلی د خبردار هم ورکړي چې د اوسنی سیاست په دوام له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لوی بیا پرې کوي. په بلجیم کې مې د سیاسي مسایلو له شنونکي ملک بازی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله سلی یو بار بیا پاکستان ته د طالبانو د پناه ورکولو کابل خبرداري ورکړې ده. دا تورونه بیا ولي لګول کیږي؟
دا خبری واقعیم پر حقیقت باندې مبنی دي. کله هم چې د افغانستان سره د برنی کوو د وټلو اعلان شوی دی طالبانو داسې یو شی تر وخت چې بس موږ دا جنگ وګټي موږ به بیا پر کابل باندې خپل بیرغ لګو. د افغانستان د جنگ چې دی دا جنگ واقعي هم په دې کې د پاکستان ایستای انوال ده. موږ تاسو وینو چې کله هم پر هلمند کې دی برید کوي یا کله هم پر خوست او په پکتیا او په داسې ځایونو کې طالبانو لخوا چې کوم برید کیږي د دې د مړو چې کوم ترسیل یا ټول بیا پاکستان ته روان دي. د طالبانو ټول زخمیانو علاج په پاکستان کې کیږي. په زراو داسې مرکزونه دي چې هلته د طالبانو برتی کیږي د افغانستان د جنگ لپاره. د افغانستان په دې اوسنۍ کشاله کې د پاکستان مداخلت دی. بیا هم د هیڅ کله د دې تایید نه دی کړی چې هر موږ په دې شي کې انوالو یو. په دې خپل د پاکستان د فوج متقاعد جنرالان یا کرنلان یا برګیډیریان لکه برګیډیر یوسف، کرنل امام، جنرال امید ګل د ټیلو خلکو په بار بار ویلي دي چې موږ په افغانستان کې څو غشتل په افغانستان کې طالبان د چا لپاره جنگیږي، په افغانستان کې طالبان د پاکستان د بقا لپاره جنگیږي.
خو د پاکستان چارواکو په وار وار دغه تورونه رد کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانستان د هیات وروستی سفر به څومره پر طالبانو یا هم په پاکستان کې دننه پر هغو کړیو چې د طالبانو ملاتړ کوي د فشار سبب سي؟
کوم د افغانستان جمهور رئیس سره یو مل ډېر لوړ پوړی پلاوی ولاړی امریکې ته پر طالبانو خو څه کوي دا چې د پاک طالبانو پر لراو باندې یا طالبانو پر ټکی چې ورته ویلی سو چې پاک طالبان یې کریټ کړی دي دا خلک ډېر پریشان کړي وو. د پاکستان رسنۍ چې تو ګوري د پاکستان ټلویزیون شو ګوري هغه پر دې کې ډېر سخت پریشان وو چې جمهور رئیس اشرف غنی امریکې ته تللې دی په امریکا کې بدا څه کیږي. پر دې باندې واقعي پر دې باندې سخت فشار دی. موږ افغانان جهان سره د خپل سیاست په نوې پړاو کې نه نوزو. موږ د جهان سره پر دې باندې خبرې کوو چې نوې پړاو د هیوادونو ترمنځ د خپل ملي ګټو پر بنیاد باندې د راکړ ورکړ په بنیاد باندې سره کم کولای شو چې خپل تعلقات مزید وساتو او په دې کې نتیجه موږ تاسو ولیدله چې د امریکې لخوا جمهور رئیس او د سره مل پلاوي ډېر زیات لاسته راوړنې دي. په دې غو طالبان ښکاره خبره د طالبان څخه چې پاید طالبانو کریټیو څوک چا کریټ کړی دي هغه هم ډېر په پریشان دي.
په ورستوي کې د پاکستان ځینو حکومتي مشرانو له دې ډلې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خبرې کړې دي. د ویلي دي چې پاکستان له طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ور باندې لري. شاه محمود قریشي دا څرګندونه ورسته تر دې وکړې چې ځینو افغان چارواکو له دې ډلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تورونه پوري کړل. دغه د تورونو تبادله څه معنی؟
پاکستان د ډېر وختونو څخه همدار لوبي او خدای چې موږ په افغانستان کې مداخلت نکوو. افغانستان هم چې دی د موږ امن دی. که په افغانستان کې جنگي نو دا د پاکستان په ګټه نه دی. دا د دې سیاست دی، دا د دې خلک خلایستل دي. پاکستان ډېر ښکارا پر طالبانو کنټرول خوڅه کوي. دا د طالبانو د دې په کومنده کې دي. ثبوتونه دا چې دا وسنيش کمی عملی وسولي په دې کې ځینې داسې خلک نیول شوی دي چې هغه مستقیما د پاکستان د اردو سره تعلق لري. نو د کروشي دا خبرې دا هیڅ د بنیاد نه لري. دوی خطا استل کوي. پاکستان په افغانستان کې مشکاره مداخلت کوي. په دې باندې پکار دي چې افغانان سر خلاص کړي د طالبانو دا برینام زړه دا ټکه استعمال کم دا وسنۍ جنگ چي دی. د دې عملی مخنیوي د هر افغان فرض دی.
په بلجیم کې د سیاسي مسایلو شینونکو ملک بازای و چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو او پر طالبانو د پاکستان د اغیزو په اړه څرګندونې کولې. په مرکه کې د زینو لګیدلو تورونو سپیناوي خپلواکو سرچینو نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې د تشدد پیښې زیاتې شوې. پر یو شمیر سیمو افغان ځواکونه او وسلوال طالبان مخامخ نشتی کوي او له یو بل د سیمو د نیولو او مرګ ژوبلې اړولو اداوي کوي. په افغانستان کې د تشدد دا لړۍ د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت توند شوې ده. په پاکستان کې سیاسي مشرانو تل د افغانستان د جګړې او پر پاکستان او سیمه د هغې د اغیز په اړه غږ پورته کړی دی. اوس پوښتنه ده چې هغوی په تشدد کې دې تازه زیاتوالي ته څنګه ګوري؟ تفصیل بوریوال کاکړ څخه.
په پاکستان کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وای په افغانستان کې د رواني جګړې حل یوازې د افغانانو په خپلمنځي خبرو اترو کې دی. د دوی په وینا په کار د چین نړیوال او په ځنګړي توګه د افغانستان گاونډي هیوادونه د لاسوهنې پر ځای په دې لړ کې مثبت رول لوبوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د جون پر 8مه مشال رادیو ته ویل چې دوی د افغانستان د اوسنی حالت په اړه اندیشمن دي.
هر هیواد چې دی هغه ځان لګیا دی که هغه روس دی او که هغه چین دی او که هغه ایران دی او که پاکستان دی، هغه دا غواړي افغانستان کې داسې څوک کښېني چې د هغوی د مفاداتو تحفظ کوي. دا کېدی نه شي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ حافظ حمدالله مشال رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره ضروري ده چې د ده په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ پر سوي تړون عمل وسي. د ویل ګوند یې د هرې هغې حل لارې ملاتړ کوي چې ورسره په افغانستان کې امن راځي او سیمه ورسره آرامېږي.
جمعیت علما اسلام د هر هغه پرېکړې حمایت کوي چې په هغه کې د افغانستان د خودمختاري، د افغانستان د خپلواکۍ او د افغانانو د مرضی مطابق یو داسې حل راووزي چې سیمه ټوله په امن شي. ولې د افغانستان امن د ټولې ایشیا لپاره د امن بنیاد دی، او که په افغانستان کې ګنګړې وي، شخړې وي، دا ټوله امن، ټوله سیمه او ټوله خطه، ټوله جغرافیه به د ګنګړې او د شخړې سره مخامخ وي.
حافظ حمدالله وویل د فکر نه کوي چې پښتانه مشران دي د دې مسلې په هواري کې څه رول ولوبولای شي. د ده په وینا هغه ځکه چې دا اوس یو نړیواله مسله ده او د نړۍ بیلابیل قوتونه پکې شکیل دي. د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په دې اړه مشال رډیو ته وویل په کار ده چې په ځانګړې توګه امریکا او نور شکیل هیوادونه دا مسله جدي واخلي.
حالات مزید خرابېږي او دا خو افغانه جنگي طرف ته به خبره ځي. زمونږ خو دا هغه ده چې پی چې څو پورې په دې کې څه جوړه نه شوي او فام تفیم سره دا کار نه شوي، نو دا مسله به بیا ډېره سنګینه شي او خرابه بشي.
چې کله د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابې شوې وي نو د رغاوي لپاره د آفتاب احمد خان شیرپاو په ګډون نورو پښتنو مشرانو هلې ځلې کړې وي. خو نوموړی وایي چې په دې کې د دوی څه رول نشي کېدای، هغه ځکه چې دا د حکومتونو د سطحي مسله ده او هغوی به هواروي. د پښتونخوا ملي او میګون مرستيال مشر مختار خان یوسفزي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې نور د جګړې هیڅ جواز نه دی پاتې او په کار د چی زر تر زره ودرول سي.
په طالبانو باندې غت کو چې کستاسو مقصد دی چې مونږه د امریکانو په خلاف نو امریکان خدای دې تاسو سره موعده او غلاړ اوس تاسو ته جنگ د چیشته پاره کوي. د ټول جهان، د ټول اسلامي دنیا عالمانو، حتی د کعبې شریفی امام د ټولو دا وایي چې افغانستان کې جنگ حرام دی. بیا هم طالبان لګیا دي. مونږ خواست کوو اقوام متحده ته چې په دې باندې پلفور اقدامات وکړي. پاکستان او د افغانستان نور ګاونډیان د دوی لاس ونیسي او طالبان دې سولې ته مجبور کړي او افغانستان کې جنگبندي وشي.
پاکستان تل داسې نیوکې بې ځایه او بې اساسه بللې دي چې ګواکې دوی په افغانستان کې جګړې تلمن وهي، بلکې د دوی په وینا په افغانستان کې یا د سولې لپاره خپلې پوره هڅې کړې دي او کوي. خو د افغانستان مرستيال ولسمشر امرالله صالح د جون پر 8مه یو ځل بیا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي پاکستان کولای شي چې د طالبانو د کوربه او ملاتړي په توګه د افغان سولې په پروسه کې د پام وړ رول ولوبوي. امر الله صالح ذات کړی چې د د په وینا ک پاکستان په خبرو کې له افغانستان او په عمل کې له طالبانو سره وي نو دا به یوازې تخریب او بې باوري زیات کړي. د پاکستان حکومت تر اوسه د مرستيال افغان ولسمشر د دې سرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي.
ومردل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بتلو د بهیر له پایل سره جوخت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. بلخوا د تخار امنیتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به د دې ولایت ټولې نیول سوې سیمې له طالبانو ونیول سي. د دې ولایت امنیه قمندان رسنوي ته ویلي چې د تلقان ښار په نږدې څنډو کې د طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې پیل شوې سختې نښتې لا هم دوام لري. اوس مهال د جګړې لومړۍ کرښه د طالقان ښار اړوند چشمه شیر په سیمه کې ده. دا سیمه له ښاره 15 کیلومتره لرې ده او د تخار کندز لویه لاره هم له همدې سیمې تیریږي. 45 کلن جمعدین چې د جګړو له کبله د چشمه شیر سیمې څخه بې ځایه شوی وایي په کور کې د هوان مرمۍ لګېدلې او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي.
زموږ په کلي کې جنگ دی. زه له خپلې کورنۍ سره ښار ته کډه شوم. پرون خپل کور ته ولاړم، په کور مې د هوان مرمۍ لګېدلې وه. دروازې ماتې شوي دي او کور مې هم خراب شوی دی. دلته ښار کې وږي او تږي پراته یو. څوک مو پوښتنه نه کوي، نه طالب د خلکو غم کې دی او نه هم دولت.
دا ښایي یوازې جمعدین نه وي چې د سختې جګړې له امله یې خپله سیمه پرېښې، بلکې ورته سلګونه نورې کورنۍ هم شته چې د طالقان ښار ته راکډه شوي دي. محمد شریف د طالقان ښار اړوند د ششمتره پله د سیمې اوسیدونکی دی، خو اوس له خپلې 12 نفرۍ کورنۍ سره یو ځای د طالقان ښار په یو ښوونځي کې اوسیږي.
چی حکومتی هست؟ چی روز از اصلی ما؟ ما را بانه که در میخانه خود یک آرام زندگی تیر کنیم. ما را از امی کمک تیر
دست ډول حکومت دی او دا سال دی. موږ ستاسو له کومک څخه تیر یو، نه یې غواړو. موږ د خپل غریبانه ژوند ته آرامه پرېږدی چې خپل کور کې ژوند وکړو. الحمدلله موږ مسلمانان یو، موږ آرامه پرېږدی، خپله ډوډۍ په خپله پیدا کوو.
دغه داخلي بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې حکومت ورته تر دې دمه لومړنۍ مرستې نه دي رسولي. ولایتي اداره هم په دې اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د تخار ولایت زیات شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. یو شمېر معتبرې دولتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغو جګړو له کبله د دې ولایت 12 ولسوالیو سقوط کړی دی. د سرچینې په خبره چې په سقوط شوو ولسوالیو کې شکمش، بنګي، چال، نمکاب، بهارک، هزار سمچ، خوجغار، خوجبهاودین، ینګي قلعه، دشتي قلعه، رستاق او درقد ولسوالۍ شامل دي. خود تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې دولتي ځواکونو د طالقان ښار په نږدې څنډو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د دغې ډلې بریدونه هم پر شا تمبولي دي. د تخار د امنیت قمندان مل پاسوالی کرام الدین سره له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل
بایکشلاکو، فرزاییو، شکرالدینو، طلب بایل در این ساعت و قریدات هم از وجود دشمن پاکسازی شد.
تعلقان و خر پسندو که در امنیتی زوکون و اولیسی پاسون کون که عملیات دوام لریم. از دی عملیات و پنیتیجه که مگ بایکشلاک، فرزایی، طالبای، شکرالدین، عبدال او یو شمیر نور کلی د طالبانو له وجود څخه پاک کړل او زموږ عملیات دوام لري او انشاءالله په نږدې ورځو کې به له لاسه وتلې ولسوالۍ هم بیرته د هیواد له دښمنانو څخه ونیسو.
ښاغلی سری ډاډ ورکوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به ډېر ژر د دې ولایت له لاسه تللې ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه او پاکې کړي. په تخار ولایت کې په داسې حال کې د جګړو د شدت خبرې رابرسېره کېږي چې د دې ولایت په گاونډ کې په کندز او بغلان ولایتونو کې هم له 2 اونیو راهیسې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي او دې روان وضعیت په عامو وګړو د ژوند فضا خورا راتنګه کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت درې کارکوونکي د برېښنا د پرې سوستنو د نشلولو پر مهال وژل سوي. د دغه شرکت ویان نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه معلومه نه ده دغه کارکوونکي د جګړې له کبله وژل سوي که برېښنا نیولې دي. دا به د اصل کې ده چې تېره شپه یو بیا د پروان په بګرام ولسوالۍ کې به د وارداتي برېښنا یوه ستنه په بم والوزول سوه. تفصیل له ازادي راډیو له خبریال څخه اورو.
د افغانستان د شرکت دری کارکونکو د جمعې پورز کله چې په خنجانو کې دوی د برېښنا د پریشو تارونو نخلول کول ووژل شول. خو د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې تر اوسه پرې معلومه نه ده چې دغه درې کسان په جګړه کې وژل شوي دي او که نه برېښنا نیولې دي. مخکې له دې داسې ویل شوي وو چې په برېښنا په موضوع کې برېښنا پیدا شوې او دوی چې کله د کار پر مهال ول دوی وژل شوي دي او برېښنا نیولې دي. خو اوس برېښنا شرکت وایي چې تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کسان برېښنا نیولې دي او که په جګړه کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې برېښنا شرکت بیګاش په هغه دوستنې چې په سالنګ کې د وسلوالو لخوا ویجاړې شوې وي دای ورغولې او خلکو ته زیرې ورکې چې د کابل خاریانو ته او هغه ولایتونه چې د دغې وارداتي برېښنا برخمن دي دوی ته به برېښنا سره سبا بیا ورکړل شي. خو له هغې وروسته یوه خبرتیا دوی بیا هم خپره کړه چې په بګرام ولسوالۍ کې بیا هم یوه پایا د وسلوالو لخوا ویجاړه شوې ده چې دا نور کار ته هم اړتیا لري. برېښنا شرکت وایي چې په تېرو درې میاشتو کې دا یو دیرشمه د برېښنا ستنه ده چې د ناپېژندو وسلوالو لخوا ویجاړېږي. دوی وایي چې په دې برخه کې امنیتي بنسټونو ورسره په وار وار ژمنې کړي دي چې دغه برخه کې به خپل هغه کشفي برخه چې دغه پیاوړې کوي او څوک چې دغه ستنې ویجاړوي دا به نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. خو په دې برخه کې هېڅ هم نه دي شوي. برېښنا شرکت په دې برخه کې یو ځل بیا په امنیتي بنسټونو باندې او دغه شان په خلکو باندې غږ کوي چې د دوی په سیمه کې که څوک دا کار کوي دوی دې ونیسي او له دوی سره دې همکاري وکړي. بله سالی سره
ډېره مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو واورېدل چې برېښنا شرکت وایي چې درې کارکوونکي د برېښنا د پریسو ستنو د نښلولو پر مهال وژل شوي دي. په دې وروستیو کې د برېښنا پر ستنو او کیبلونو یا لینونو حملې زیاتې شوي دي چې وخت نا وخت پر کابل او ځینو ولایتونو د برېښنا جریان
پریکیجی. آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په مسایلو کې تاوده موضوع دا ده چې د بریتانیا د روغتیا وزیر وروسته له هغې دنده پریښوده چې د خپلې همکارې سره ځینې عکسونه خپاره شول. دغه عکسونه چې امنیتي کمرو اخیستي او یوې بریتانوي ورځپاڼې خپاره کړي د روغتیا وزیر څرګندوي چې خپلې همکارې ته یې غېږ ورکړی دی. دا کار د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د حکومتي اصولو ماتول بلل شوی دي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د برتانیا د روغتیا وزیر مات هانکاک چې د کووید 19 د بندیزونو د پلانولو او عملولو کې مهم رول درلود د جون په 28مه استعفا ورکړه. یوې ورځپاڼې د هغه عکسونه خپاره کړي چې دی پکښې په حکومتي دفتر کې خپلې مرستیالې ته غېږ ورکوي. هانکاک د کورونا وبا پر وړاندې د برتانیې د حکومت په مبارزه کې مهم پریکړه کوونکی و. خو عکسونو یې وښوده چې د کورونا ضد اصول مات کړي دي. دو سلویشت کلن هانکاک تر دې وروسته پر ټویټر په خپره کړې ویډیو کې وویل کله چې موږ قوانین جوړوو باید ورباندې ودرېږو نو ځکه زه استعفا ورکوم. د جون په 15مه په دیسن ورځپاڼه کې خپرو شوي عکسونو کې میټ هانکاک جینا کولادنجلو ته غېږ ورکوي. دوی دواړه خپل خپل ودونه لري. ورځپاڼې ویلي چې د عکسونه د روغتیا وزارت په ودانۍ کې په مې میاشت کې اخیستل شوي دي. دغه مهال د قوانینو تر مخه چا نسو کولای د خپلې کورنۍ له غړو پرته د بل چا سره نږدې تماس ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې هانکاک به په پرله پسې توګه پر تلویزیون څرګندېده او خلکو ته به یې ویل چې پر کورونا ضد لارښوونو عمل وکړي. له همدې کبله په پارلمان کې د هغه د محافظه کار ګوند غړو پر د فشار راوړ چې استعفا ورکړي. هانکاک له کورونا ویروس ضد لارښوونو څخه د سرغړونې په خاطر او همداراز یې له خپلې کورنۍ څخه بخښنه غوښتې ده. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په لومړي سر کې ویلي و چې د هانکاک استعفا یې نه ده منلې او د جون په 28مه یې وویل چې د هغه په استعفا خفه دی. جانسن د کورونا ویروس د مبارزې پر مهال د هانکاک د خدماتو ستاینه کړې ده. د هانکاک پر ځای به ساجد جاوید د روغتیايي چارو د وزارت چارې پر مخ وړي. جاوید مخکې د برتانیې د مالیې وزیر پاتې سوی خو د روغتیا په برخه کې تجربه نه لري. په برتانیا کې تر اوسه 4.5 میلیونه خلک په کورونا ویروس اخته شوي او 1,08,000 مړه شوي دي. په وروستیو اونیو کې د کووید 19 نوې پیښې زیاتې شوي دي. حکومتي شمیرې ښیي چې په تیره یوه اونۍ کې 100,000 کسان په دې ویروس اخته سوي، دا د تیر اونۍ په پرتله 50% زیاتوالی شي.
ومردل چې د بریتانیا د روغتیا وزیر وروسته له هغې استعفا وکړه چې د خپلې همکاري سره ځینې عکسونه خپره سول، او دغه عکسونه په ځینو بریتانوي ورځپاڼو کې راغلل چې وروسته ورباندې جنجال وسو. دوه اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام اوس به له سپي ولستانک ځینې د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي شپږ 500 افغان پولیس د چاک او سید آباد ولسوالیو د سقوط پر مهال د طالبانو په لاس اسیر شوي دي. دا خبره د میدان وردګ امنیتي قومندان سمنوال مصطفی مایار ازادي راډیو ته وکړه. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي طالبان د نوبهار خصوصي راډیو امواج د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي. متی الله کریمی نن دا خبره ازادي راډیو ته وکړه او ټینګار یې وکړ چې امنیتي چارواکي هڅه کوي د طالبانو د خبرونو مخه ونیسي. په افغانستان کې د کرونا وبا په خاطر لګیدلو محدودیتونو د یو شمیر کوژدنو ودونه ځنډولې دي. د عامې روغتیا وزارت د کرونا وبا لپاره محدودیتونه وضع کړي چې پکې د ودونو سالونونه او نور عامه ځایونه او پارکونه هم شامل دي او تړل شوي. د کابل د هوټلدارانو اتحادیه وایي د ودونو د سالونو په بندیدو سره شاوخوا 15,000 کسان بیکار شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اسرائیل د بهرنیو چارو نوی وزیر یائیر لاپید سره ګوري. د دوی لیدنه د ایتالیا په روم ښار کې پلان شوې چیرته چې بلینکن په درې ورځني سفر بوخته. د دوی د لیدنې یو اجنډا له ایران سره د اټومي تړون موضوع ده. د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون احیا کړي. د بنو جانی خیلو پرلتوالو د حکومت لخوا ورلګل شوی جرګې ترمنځ هوکړه شوی چې لمخې د احتجاج کوونکو غوښتنې منل شوې دي. د حکومت لخوا په جرګه کې زبیر احمد نیازی او د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت وزیر ملک شاه محمود وزیر په بنو کې د جون په 28مه یوې غونډې ته ویل چې په منل شوی غوښتنو کې د هغه احتجاج کوونکو خوشی کول هم شامل دي چې پوځیانو نیولې وو.
دوا اونیز پروګرامونه د سپورتي خبرونو تر خبرېدو وروسته اوریدلای شئ.
د افغانستان کرکټ بورډ افغانانو ته د کرکټ د ښه پیژندلو په هدف د اویرنس پلوم دی ورځنیز پروګرام د پیل خبر ورکوي. د دې بورډ بیان فرید خوتک نن ازادي راډیو ته وویل د دې پروګرام پیل له پنجشیر ولایت څخه و او د وخت په تیریدو سره به دغه لړۍ نور ولایتونو ته هم وغځول شي. ښاغلی هوتک وایي د دې پروګرام له لارې د لوبغاړو د کرکټ د تاریخچې د کرکټ لوبې او دا چې نوي ځوانان څنګه دې لوبو ته راشي لارښوونې او معلومات ورکول کیږي. د نوموړو د معلوماتو مخه دا چې ورس تر بلې د خلکو مینه له کرکټ سره زیاتیږي. افغان کرکټ بورډ هم په دې اقدام لاس پورې کړ. د افغانستان د وزن پورته کول یا وزن برداري فدراسیون وی روانو حالاتو په ځنګړي ډول د کرونا وایروس لامل قرنټین دودې فعالیتونه په ټپه درولي. خو د دې فدراسیون مشر محمد اعظم کوهینن ازادي راډیو ته وویل له دې سره سره به هم لوبغاړي خپل تمرینونه ته دوام ورکړي. د ښاغلي کوهی په خبره افغان وزن برداران اوس مهال د راتلونکو ټورنمنټونو لپاره چمتووالی نیسي. نوموړي که څه هم د راتلونکي لوبو په اړه معلومات ورنکړو خو وایي چې له قرنټین وروسته د لوبغاړو د وړتیا لوړولو او غوره څیرو د پیژندنې په هدف به دا لوبې وشي. او د پاکستان کرکټ سوپر لیګ شپږم پړاو کې د دوو افغان لوبغاړو راشد خان او حضرت الله عزازی ښه ځلیدل. دا لیګ د تېر اونۍ د پنجشنبې په ماسخوتن د ملتان سلطانز لوبډله په اتلولۍ سره پای ته ورسېد او پېښور زلمي پکې دوهم ځای خپل کړ. په دې لیګ کې هغه مخکښ لوبغاړي چې ښه وړتیا یې له ځانه ښودلې وه هغه هم نن یکشنبه د پاکستان د کرکټ بورډ لخوا وپېژندل شول. د دې لیګ مخکښ منډې جوړوونکی لوبغاړی بابر اعظم شو چې ټولې 5,450 منډې جوړې کړې وې. زیات شپږیزه وهونکی لوبغاړی شرجیل خان شو چې ټولې 3 شپږیزې ووهلې. د دې لیګ زیات وکټ اخیستونکی شاهنواز ډینی شو چې ټولې 6 وکټې اخیستې وې. په دې لیګ کې د توپ اچونې غوره اکانومي د راشد خان و چې 15.3 د توپ اچونې اکانومي ده. دغه لیګ تیره میلادي میاشت د کرونا وایروس له وجې ځنډول شوی و چې د روانې میلادي میاشت په لومړۍ اونۍ کې په عربي متحده اماراتو کې بیا ځلي پیل شو.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بولو هغه پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تېره شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سر نه وېشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
انشاءالله موږ جلدونه پسې ورکړي.
دا
ازادي رادیو درنو وريدونکو زمنګ سلامونه ومني نن د حساب په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو په دې خبرونه کې به واوري چې د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ نه یوې مېرمن جنت بی بی ازادي رادیو ته ویلي چې میړه شپږ کاله مخکې شهید شوی د هغې اسناد یې لا تر اوسه جوړ کړي نه دي دا وایي دمګړۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده اوس به جنت بی بی خپله ستونزه په خپله ووایي میڑ دے سکار گئی خاچ دا شپک کالا وشو دا غین ورست تا ساسنات برابر کرل
و پول سے برابر اکسو دا ایمان لینو که دی ما بستاز ما بلا پراتی دا شکل پولو کرل
نو تر اوسه هیڅ کومک در سره نه دی شوی نو دغه مؤسسې خو به راځي د نورو وزارتونو نه خو به داسې مرستندویه هیئت راځي ستا مې پوښتنه نه ده کړې
ما چې په غزني کښې د غزني ولایت خو پېژنې ولایت د علي ویان دغه پوښتنه را چې کړې خپل مشکل مې ورته ویلې چې ټولنې مجرمي ځي را کړې دغه کومک زما سره کړی نور یې هېڅ کومک هم نه ده
څو بچیان لرې
یو زوی لرم یو زوی لرم درې درانې لرم درې درانې یو زوی
لوی دي غټ دي که واړه دي ماشومان دي
ماشومان مې واړه دي دا لور مې دوی ولس کلی ته دوی کلی ته لوران د کلی نیم شپږ کلی دي وړې دا زوی مې عام کار کوي دا یوه میاشتې کښې د دې تاکل
مشکل دی همدا د غذایي موادو دی چې کومک در سره وشي او که نه غواړي چې د شهیدانو او معلولینو چارو د وزارت نه ستا اسناد راجستر شي ته دغه اسنادو پسې ولایت ته تللې او که نه عمل ولسوالۍ کښې دې جوړ کړي نور خپل خپلوان د میړه دغه ورونه یا یا خسر دی دا در سره کومک نه کوي دغه ستونزه مو د غزني د والي له ویان ښاغلي احمدالله جمعزاده سره شریکه کړې ده په دې حصه کښې به د ښاغلي جمعزاده نظر واورو
دغه کورنۍ چې دا اوس تاسې زنګ کړی ده دا کورنۍ موږ ته هم راغلې وه د دغو سره په وارونو وارونو باندې مرسته هم کړې ده او په مرستې هم کوو سره تاسو په جریان کښې یاستئ په دغه وروستیو کښې په غزنیت کښې جګړې زیاتې شوې دي زموږ داخلي او کډوال چې ډېر شوي دي ښار ته په خپله په دغه ولسوالیو کښې د دوی لپاره موږ تابعیې نیولې وه زیاتره کله باغ ولسوالۍ چې ښار ته را انتقال شوي وو زموږ زیاترې مرستې مو کورنیو ته ځانګړې شوې وې موږ چې دغسې کورنۍ تر اوسه پورې نه ده پاتې شوې خپله همدغه کورنۍ چې دا اوس ته وایې د دغه سره په وارونو وارونو باندې موږ همدغسې مرسته کړې ده بیا هم تابعیا ورته لرو چې تېره ورځ هم یوه دغسې ناسته تر سره شوه د مسؤلینو تر منځ چې باید دغه په دغو کورنیو ته چې شهیدانې ورکړې
اسناد مې تر اوسه تکمیل شوي نه دي. که اسناد یې تکمیل شي نو دا خو به ورسره کومکونه کېږي حتمن، لیکن دم ګړۍ دې سره څه کومک کېدای شي؟ څه تدابیر لرئ ورته؟
اقتصادی ستونزو سره مخ ده او د غزنی د والی ویان ښاغلی احمد الله جمعزاده وویل چې دغه مېرمن دې ورته مراجعه وکړي چې کومو مؤسسې ته یې معرفي کړي چې بیړنۍ مرستې ورسره وشي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0928 8920002.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او نیکه هیل. خوشاله يم چې ستاسو د نن ورځې د دغه پروګرام د خبرېدو وخت رسیدلی او زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم. گرانو دوستان، سره لدی چې مشتل دا یادونه کړی ده چې د مهربانۍ لمخې کله چې خپل پیغام د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبتوي، نو د خپل نوم، ادرس او د ورکسوي عزیز د نوم او نشانه برسره خپل د ټلیفون شمیره تاسو په خپل ذکر کړئ. خو بیا هم زموږ ځنې اوریدونکي کله چې ټلیفون کوي او خپل ځخ ثبتوي، نو خپل شمیره نه یادوي، صرف همدومره وایي ماته دې په دې شمیره زنګ ووهي. نو لکه څرنګه چې په خوا مو هم ویلي وه، اوریدونکي ستاسو د ټلیفون شمیره نه ویني، په دې هله چې پراتلونکو کې دغه ټکی ته پاملرنه وکړي، راځي چې تر هر څه د مخه د هغو دوستانو پیغامونه په ګر سره واورو چې د ځینو پیدا شوي دوستانو په حق لا معلومات راکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دانا الک تقریبا دولس کلونا یا لس کلونا عمر لري جان د غور ولایت مالی بکوی او دریش شبوای د هلمند ولایت د گریش ولسوالی د یخچال په سیمه کې پیدا شوی دی چې د خدای خپل نوم امیر محمد شي کچری وچ ار مسلمان او ور د پاڼون باندې معلومات غواړي او یا هم د تقریبا یا د دوستان وی نو زما سره د دې د کور په اړه شمیر باندې اړیکا اچین کې زما د ټلیفون شمیر 02 02 83 02.
بلی السلام علیکم، محمد عیسی کپوانی د کندهار څخه. نو دلته یو کندهار ته یو کټګان ریښه کو د چې د کارو د لشکرګاو نو د ما شنه واستل او په تیر کې ازنه پیغام نشته چې روشانه څخه دې نه هله کوم سما پیغام ورواکی او دا کښنه دې یاد کی او دا کښنه چې زمر دې د لشکرګاوی کندار تر غلی دی کچيري از ما جا غوري هغه دوست از ما شمیره دی واخه ماته دی جنگو کښنه دی مشتره وستاري دا از ما د ټلیفون شمیره ده 0 3 3 2 2. شمیره یو زله ګاور پامه 0 3 3 2 2. دا غږ ما ته ځپون شي مېره ده نو په دې هله چې ما پیغام نشر شي او دا غږ مې مشه وستاري.
سلام علیکم. هله لیک تر اغلم سرکار جننګ راهره در سره ملامه شبهار نه لوکمان په نوم کاری سره مونږ سره دغه تسنګ کې دی مونږ ته کړه کار چې معلومات نه د زړه همدري په دغه شمارو مونږ سره اړیکه ونی سي 0 2 3 9 3 9 3. بل شماره چې 0 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 سوه سلور سفر و سوه شپگت یا شپک شپیتا پینزه پانزو سلویخ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر محمد خادم یم چڑی کی نندال آزاد پراولہ د گلستان ولسوالی د مدابات تن خلی ولې په دې کې یو کس داوود په نامه باندې تقریبا د غیشل د 20 کال کې د تیوتی د کله په وایشر کې او کړه د مدابات تسمه چې بس خاص د بالو سره مزدوری کړي نو کړه هر مؤمن مسلمان ورور دی د داوود په نامه باندې د خپل ځان مرګ کې وایزه د ایرات ولایت هم د شندل ولسوالی د ښار د کلیما خو کړه هر مؤمن مسلمان ورور د افغانستان د خیر سین تخیر کبل چې
سلامونه اونې کې هلي روشان سپتاته او څوک چې اوري پر هیڅ په سرلی در سره د پیام په لیکیم. روشان صاحب زمونږ هغه تیر پیامونه تا نه مننه چې نشروئ او بیا پیام پرېږدم چې تر دې دمه د بده مرغه د هغې ماشومې څوک نه دي پیدا شوي په بخنې او که څوک زما غږ اوري ستاسو د راډیو طریقه نو زمونږ هغه کومه پیدا شوې ماشومه چې مونږ سره ده فاطمه نو هغه ډیره تنګه ده نو د ټلیفون شمیرې درته وایم که هر څوک د دې خپلوانی نو زما غږ اوري د مسلمانۍ او د اسلام د مخې مونږ د دغې دا ماشوم امانت ساتلی او دوی ته ورکوو. زما د موبایل شمیرې دا دي 0 8 2 2 6 6 9 9 0. بیا وایم روشان صاحب 0 8 2 2 6 6 9 9 0. بیا وری باش میرا هم ور توایم 0 8 5 5 0 5 0 0 0 8 5 0 5 0 0. ستانه ډیره ډیره مننه چې زمونږ پیامونه نشروي. تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې. الله دې مل شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ویلخه
ما یو ماشوم پیدا کړی دی چې د خپل نوم سمی ولاشي او د پلار نوم علي احمد شي. سره کالي اغوستي او تور چمپلان یې په پښو دي، تقریبا نه کال عمر لري. نو که چیرې د هر چا وي، د هر دوست وي، زه به د ټلیفون شمیره ورته وایم. د ټلیفون شمیره مو د 0 0 5 6 5 9 0. د ټلیفون شمیره یو ځلې بیا اعلانوم، 0 0 0 3 5 5 9. دغه مو د ټلیفون شمیره ده. وسلام، ازادي راډیو.
قدرمن اوریدونکو، دا و یو شمیر هغه پیغامونه چې ستاسو د ځینو پیدا شوی عزیزانو په حق لې زیری راکاوه. نو خدای دې وکړي چې ستاسو کوم دوست او خپل په دغه جمله کې وي. کنه وی دواوی وکوي چې کوم ورځ ستاسو عزیزان هم په دغه ډله کې راسي. نو اوس به هم راسو او د هغو عزیزانو پیغامونه به سره واورو چې د خپل ورکوسو دوستانو په لټه کې دي.
سلامونه تاسو ته، بیا څوک اوري ازادي راډیو ټوله ته ځانګړي سلامونه. اختر جان جنت یم او ننګرهار جلال آباد ښار څخه اړیکه نیولې. زموږ ملګری دا ورور نادره کړی دا یو جمعه کېږي. د پلار همایون دی او اقبل ابراهیم او رکشوی دی، د اوو کالو عمر دی او دا یو جمعه کېږي. نادره کړی کار چاته پته جلال آباد ښار څخه نادره کړی په دغه شمیرو را سره اړیکه ونیسئ. اسی طرح تاویا دوا شپک پانزوش شپک پانزوش یو زلوی الامبر تکرارا ہون سفر و سو آتیا انزا آتیا تلورا ویا شپیتا سفر و سو آتیا انزا آتیا تلورا ویا شپیتا.
سلام علیکم، زو عبدالسلام دو مرگی دولی سلینه خبری توم. دو عبدالسلام تنامه بندیو کس خراب تھی، ہر سات معلومات کیے ہوئے خوندی روزگان دلائے، ہر سو کا خودی معلومات لے رہی
يوم سليم. السلام عليكم ورحمة الله. زي حسين عبد الرزاق زابل ولايات مخبركم. نقول إنه دعامات زي تقريبا ينزي بشكالة دي شكالة بكيري كنا درك السوي دي فنعمد رحمة الله بانجي دي من لابرات أخون زي دي كتشات معلومات وي فرداغ النبار دي معلومات يعراكي سطر أبيا سلور سوا ندیرش وش بیتا شماره یک دلی بیاوایم سلور اویا سلور سوا ندیرش وش بیتا رحمت الله پر امانی مشهور دی در غلابل ورایت و سیدون کدی در شاستا و رسواری و سلام کیر منان.
السلام علیکم، ز محیب الله د سپینګ ول کسه خبر کوم د ازادي رادیو ته دا پیغام پر دم. ما یو ورور عزت الله چې پر کندهار او سیمبول د کیتل در مشر او یسو فلټر دا څنګه کار کوي دې نه در تاسو دې کڅو ته حق له معلومات لري دې پدې اشمیرا دې مست زنګو وې چې پر وستا وې تلور شپته یو لستا وې بل اشمیرا دې چې پر وستا وې اته شپته یو لستا وې نعمت الله وهود بچي اولا وهود محيب الحضور دي ديرا من انا دا ذاتي راجي سوا سلام.
بلی، السلام علیکم، زبر سره وکم فرس من ګل نیما د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ ته. زما د یو کاکا زوی دی چې ولس کال عمر لري، د تغرب په نامه دی، د پلار نوم یې اجازلا کار دی، مساکلات ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نو له بعده مرغه چې دا درې میاشتې کېږي چې ورک شوی دی. نو که هر مسلمان ورور ته په دغه اړه معلومات وي په دغه شمېره باندې دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 0 0 3 3 4
السلام علیکم، جم اللہ سر جی پکتیکا ولایت نے احمد ملگر سید اللہ پنامد پکتیکا ولایت شرن بازار کے نادارا کا سویدا نه پنځم اورځ چې درا کې نه لګيږي او کچا ته پاتوي اچا ولیدلو یا چا پیدا کړلو مونږ پرې په دغه شمیره باندې تماس ونی سي.
ګران اورور، تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو یاد کړئ، نو لطفاً خپل پیغام بیا ثبت کړئ او خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم. لوگر والا پروار الفارے جی کچکلا چلی مجھے روز مری کو نام ہوتا ہے سلو کالا کی جس نے ادارہ کرا ہر مسلمان روز سے معلومات ہے کشمیر کے انتظام کو یہ پرو پہلو آٹ دو در یہ وہ یہ پر وہ یہ پر وہ وہ آٹ نہ یہ دو یہ پر آپ چاہتے ہیں معلومات اس پر علاوہ شرنی مسلمان السلام
السلام علیکم. بسم اللہ خبر در سره کوم د مرجی د ولسوالی د هلمند ولایت مرجی د ولسوالی الکفه ما یو وقف دی چې دا یو کال درې میاشتې کیږي چې نادره کړی دا ثابت توازن خراب دی. د ملا اخترما د خوند دی یو ورور نوم یې ملا عبدالحال اخوند دی یو ورور نوم یې عبدالغفار دی یو ورور نوم یې عبدالکریم دی. هر څوک دغه په اړه معلومات راستلی او مشترک دی شریک او دا دروازګان د ولایت چارچنو د ولسوالی دریان د پیډي نو تاسو لای کده دا په اړه باندې معلومات لري خو زموږ سره د معلومات شریکي د ټلیفون شمیره درته وایم چې پر و نتل ویش څنګه سوا و دېر چې پر و نتل ویش نو سوا څنګه سوا و دېر نو سوا درې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ټلیفون پر کړه د سراج مګول حمایت يم دلمند ولا د ګریز دوله صالح زخه اورور زما یو ملګری دی د عبدالحنان مومن په نامه چې دا ځات واخ ما او د اړیکه نه سره نیولې نو خبرې مونې سره کړي کده یې از ما غوړی کوم ملګری زما شمیره تر دوه ورسې زما شمیره ده اتصالات صفر و درې یو نه اته نه شپږ اته صفر یو زل بیا شمیره صفر و یو دېرش اته نوي شپږ نوي اچا او روشن شمیره صفر و دوه سوه اچا نه سوه ویشت درې نوي. د ازادۍ راډیو څخه مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ راډیو څخه کوم کسه یو جهان مننه چې زموږ آواز خوري زموږ یو دامز دی عبدالجبار کوچنی اختر په دوه ورځو وتلی ده څلور کاله کېږي چې نظر کسوی دی چهار رور یہ معلومات لری ماته دې پر دغه شمیرو باندې زنګوي چې پر وسو اکر درې سو یو ولس څنګه سو یو یا دوی دې د پاره بیا شمیرا د یلو ما چې پر وسو اته درې سو یو ولس څنګه سو یو یا هر ور ماته معلومات راکې یو لکه غوښتي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زما نوم صدام دی د کندهار ولایت د سلرمی ناحیې سره سره د ټلیفون په کرښه یم. زما یو د خاله زوی دی رفیقالله نومېږي تقریبا بیا اوچی کېږي چې ورک شوی دی. که هر څوک په اړه معلومات ولري دغه شمیرې ته زنګ ووهئ صفر اویا دېرش څلور پنځوس یو سلو دو پنځوس صفر اویا دېرش څلور پنځوس یو سلو دو پنځوس. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. نقیب اللہ احمد سالی حقائد العلما پنامہ دی نظر ولایت خفاجی ولسوالی کہا رسلم پہ خبر او یا حکم معلومات لري یا دیر مرد خپل آوری میں مٹھو پتا کشمیر سے اڑی کا ونسی پر و سلور ننی و سلور ات و یو
خوشحالیه.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت. زما یو دوست رسی د سید رحمان په نوم باندې نو چې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات شي زه خپله د روشن شمیره ورته اعلانوم صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته.
ګران اوریدونکو، دا و د نن ورځې دغه خبرونه
چې په همدې پیغام سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، موږ تاسو پیغامونه هرو مرو په نوبت سره خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او سوکاله ژوند غواړم. خدای پامان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000420212 1 1 2 4 1 1 5.